مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وایي چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې په رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه د اختا په تیاری د دوزخ. پښتانه ځکه د اختا په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. دا خوم نه ده د منلو چې الله نشته. چه موسیقی نشتا، سندره او گدا نشتا، وطن د مړی پر رقم ده پکې سا نشتا. د دې شعرونو لیکونکو او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسی عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شی به زموږ په نام کړلې. ډیر مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسې. ډیر مننه. زم خوښ یم.
ډیر مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی؟ کوم یو مو د خوښي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اختو پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغه زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره یي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره یي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملاً دوی به ور سره شاعریم کوي. او هغه خو سره بیل دی فیصله غلارې تقریبا سره بیل دی، ته مخکې یاد کړ چې ادبیات خو د سیدی چې هغه کې خو ته تخلیق کوي او ژورنالیزم بیا د سیدی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دی، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دی، هغه حقیقتو پسې بګرځي او ساده ولسی ژبه به وړاندې کوي کنه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره یي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره یي. او دلیل هم دا دی که موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي، نو یو اړیکه سره لري او ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې، او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر فضلحادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه، ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې و لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان و، هماغه وخت عملا فعال و په رسنیو کې، نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منګه، او زموږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د هم د نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخښي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره دا ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې زه درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي راډیو ګانې دي یا تلویزیونونه دي دوی ونډه تاسو څنګه بولې
وښنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک بهوي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر وبر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسه
چلو
دا مشال رادیو د تاسو ادبی او کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اوري کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شوی الته کمنټ کول شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شوی الته ملګرو کمنټونه پرې خیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي زموږ خبرونه د مشال رادیو پر ویب پاڼه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډېر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکي خو تاسو نه شیلې د خپلته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو امسب زه یو غزل درته وایم ډېر نوې ام نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه د سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي چې هوښیار ماشوم مو وژنی ورته وایي کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم نو ملګری وایي شر در نه جوړیږي او د مکتب زړی او خامې ودانې ته، د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیرې ورشې سره زر درنه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې او مزدورې ښځې زویا، یا د کونډې او مزدورې ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیه ما ته به په مینه نه راګورې، ښکلیه ما ته به په مینه نه راګورې، بیا زما د زړګي سره درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
مننه. او ویرغله د ملا سړي بچی، ویرغله د ملا سړي بچی، مایکدی ته زی لوفر درنه جوړیږي.
ډیر ښه، ډیر ښایسته.
مایکدی ته زی لوفر درنه جوړیږي. مننه.
ډیر یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږه انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، د هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغې کیونې سي ارغله، چې جانان دغې کیونې سي ارغله، نو سړی له په ژوند کې لګدمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وای؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډېری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتلل. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوه بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم همکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو تر منځ اختلافات پکې را پیدا شو، لبد بخت هغه بهیر پای ته ورسېده، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېده، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپل راپیلو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، ملگیری خوار وار شو پلامل جنال کوٹ روانو سمیم صاحب باور ترات زینی نور دسی مخلص مشران باور ترات زینی استادان دخمنی واقعیت منگ سر دیکھی وی چی دوی والی دسی کار وک نو بیا تا زینی اگر پس ساده سلاب ہوئے ما تخریب شروع شو بیا تر سنگ نگر آگا خطی زده بی بحیر پرانیست اگر زینو مشران اللہ سو پکی بیا چی خطی زده بی بحیر پرانیست بیا اسا سمیم و یوشمیر ملگرو پا مشورا وی چی مثلا جمعی ورستاسیم ناسته کوي غونډه کوي ختیځ د بیریم کوي نو د څه کار وکي تاسو خیر ده زما تاسو نه هله ده تاسو کې زدا او سیله ګورو مچ تاسو ما خبره ومنه یو دا وخت بدل کوي چې اگر را نشي ټکر را نشي نو بیا بيخي مونږ ور سره ته دا ومنل چې په ونه کې چې یو ځای کې یو بهيري ارتیا نشته چې بل ځای کې یو بهيري دمه چې مونږ خپل ناستې میاشتې نه یې کړې، بیا به همدې میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقداره خلک به م ستایل منځغونډې به م ورته را جوړولې. نو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې دی هغه شو ختیځه ادبي بهیر و خیال ادبي بهیر و دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناستې پاستې وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تر اوسه هم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار دپاره یو رقم اختلاف دی که نه، خو ګټه خو به لري که نه تاوان لري د کار؟
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتونه او مکتب غوندې حیثیت لري دا ادبي بهیرونه. مونږ او تاسو او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تېرې، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکې د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست دوه بل ځای کې ناست دوه بل ځای کې او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به خیر. زه نو نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکې، او هر اونۍ دغسې غونډه یو بېلابېل نظریات بېلابېلې خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به ښه، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالۍ نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نویو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تاسو په خپل لمړی خبرو کې یاد کړه مال یو شمیر استادانو نه د ادبی بهیرونو په سټیجونو باندې ورېدل دي چې دا مونږ چې کوم مسائل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي دا مونږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي دلچسپي م ورسره سړی نه ښایي او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا لرې بلې لرې سیمې نه راځي نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي استادان خپل نظریات ورته هلته ژورنالیستان هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري نو دنه یو خو ویان جوړیږي بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي بیا د ریپورټ برخې ته ورځي مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي په اصطلاح په شعر پوهېږي د استادانو خبرې اوري مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات دغه نن چې کوم لویان مونږ ګورو مونږ او تاسې شاهدان یو دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې نو هغه تاسو ته اصلاح کوي او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي کره کتنه هم کېږي دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي او یرغل صاحب د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي ګزارش یو څوک لیکي خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي
دا خو ډېره مهمه موضوع ده امیر صاحب زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی ما ریپورټونه لیکلي دي دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی ځینې ملګري ځان سره افسراتی خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی ځینې به ما سره وي دا هڅه عملا استاد بغنامه دا بیر هغه کړم د فیصله کړم د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټرو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل نو د عادل صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو هغې ما ډېره زده کړه وکړه کاغذ په ادبیاتو برخه کې د شعر برخه وه د نثر برخه وه یا نور مسایل او نظریات بیلابیل د ژوند نورې برخې وې نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي یو وخت چاپ کړي نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو تدیر غټور تمامي یو پکاريږي
بالکل هم دا سي دا اوس خو ډيجيټل وخت هم راغل يرغل سي څه فکر کوي د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندې کولو لپاره څه کېدای شي مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې هلته پسرلی صاحب ژوندی و استاد رفیع هلته و مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله امان الله ساهو کلیوال خټک داسې ډېر ملګري و کاروان صاحب و ملګري به راتلل د نورو سیمو نه به شاعران راغله زما که اوس هغه وخت کې کیمرا وی او د غار څخه خوند شوې د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو کده پټه باندې دا ریکارډ شوی وي نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه. اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمرا هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. د افغان ادبي بهیر خبره دی وکړه، ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي، موږ او تاسې ګورو، زموږ او ستاسې د ادبیاتو او د ژورنالیزم تقریبا هغه د سر خلک به افغان ادبي بهیر ته درتله. دا تاسې وایي پکې داسې نور مشرانو دي، کوز وطن ډېر لوی لوی خلک پکې وو. نو هغه لومړني وختونه ګوره عامر صاحب ډېر ښه وختونه مې که دغه ناستې او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسني وخت ځوانانو لیدلي وو اورېدلي وو، زما په نظر دا به ورته د یو پوهنتون په حیث تمام شوي وو، د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوي وو. په اوس وخت کې خو یې تا خبره دی هر سړي په جب کې هغه شته دی، د ثبت امکانات شته دی. زمونږ ملګري لټي کوي، لټي هغه پخوانی مشران که ووایي چې یاره هغې وخت امکانات نه وو، خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي، خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته. نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو، ریکارډ کړي وو. نو زه ورته دغه اوس د استاس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی، راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره، که موږ او تاسې د خپلې ټولنې ته نور هېڅ هم نشو وړاندې کولی. دغه غونډې چې موږ او تاسې ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو، دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته. موږ تا به ډېر راضي ګڼو، خو هغوی ته به ډېره لویه مسله، یو ډېره ګټه به ترې اخلي، یو ډېر ځکه نور هېڅ هم نه وي، دعاوې خو به کوي.
بالکل همدغه سیدا، او ډیره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسئ او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړئ. درنو اوریدونکو، تاسې له مشال رادیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلۍ اورئ. زه نجیب عامر یم، اوس ما مېلمه دی انوارالحق یرغل، خوږ ژبه ځوان شاعر. یرغل صاحب، د خبرونه په دې برخه کې که یو شعر راته ووایئ نو د اوریدونکو به په تمه خبرې به هم کېږي، خو منځ منځ کې به دوی ته ستاسو شعرونه وړاندې کوو.
په سترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګډېږه، مچکې راکا او بیا وګړېږه. د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، جانان پخلا کا او بیا وګړېږه. ګیلاس په خپلو لاسو ډک کراته، ګیلاس په خپلو لاسو ډک کراته، ما په هوا کا او بیا وګړېږه. او شپنه مایده هله زړه می تنگ شو، پنه مایده هله زړه می تنگ شو، کوټه رڼا کا او بیا وګړېږه. او دمه اول دې د زړه حال وایا، دمه اول دې د زړه حال وایا، ټول په جړا کا او بیا وګړېږه. او کور کته نش شرمېږي ترېنا، کور کته نش شرمېږي ترېنا، يرغل تشا کا او بیا وګړېږه.
يرغل
تشا کا او بیا وګړېږه.
ډیر ښایسته شاعری یرغل صاحب، ډیر
مننه.
ما سره نورې پوښتنې هم شته، لږ وروستو کو، خو زه به د اورېدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریښي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو به ورته جواب ورکړئ. یو ملګری په کې دا پوښتنه کړې ده، وایي د تخلص په باره کې که لږ معلومات راکړئ. یرغل، تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی؟
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي. زه له کوچنیتوب د عامر صاحب دغه د سوکوهنې لوبه هم کومه که نه، لږ شوق غوندې ومه. نو زما په نظر، زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي، عادي هغه د کوچنیتوب ذوق وي که نه، د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما زه ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدای شي ما ښه مشوره نه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنې اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او موږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا پکې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ترې زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جینکۍ پوهې کړې په ما دې تبصیرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په ازاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ سیاره نه وه درسره؟
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشحاله دی بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه موږ زده کړي خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې دغه زمونږ ستاسې ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو جرأت باید وکړو که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي زموږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بیخي وځو دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړوه نور هم واړوه یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی ځینې مسایل باید هغه هغه نه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه ګڼي باید ووی کړو دا باید موږ او تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دا لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کول او خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته
دا مزه چې دلته کره خپرونه ته کښېنم یا میلمه کېږم ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر دا دی راکړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو وپېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه یي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سوا نه اوریدل او نشوم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دي جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي ژړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګ دی خیسته دی یرغل ټکی ټکی جنکی پوهې کړی په ما د تبصرې نه کوي.
څومره خیسته
مننه.
درنو ریدونکو شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. انور الحق یرغل سه پر سره دی پر واتس اپ او دا غوي او شعر ته وړاندې کوم. غوي وای: غواړم دومره محترم شم او خشم، غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کیله با لگ ویده شم. لوی خدایا خی پریمانی روپای راکا، لوی خدایا خی پریمانی روپای راکا، او خاونده ده هماغی جلی زشم. ز دخمن ز کژونده پریدم بیرتا، ز دخمن ز کژونده پریدم بیرتا، چې د مور د جړې دو لامل یې نشم. د حسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي، د حسیو مظلومیت مې ډیر خوخیږي، خو ظالم ته بیا غواړم چې لیوشم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله، زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله، ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدی چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت یې نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بیا چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نړی ځان ته ځینی ملګری لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه، نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه، او اوسنۍ نړۍ چې دا موتا مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمرا ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي، دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډیره پورې اورېدل کیږي، تر ډیره پورې لوستل کیږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغه شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دي، خو په نورو ژبو هم پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو خی دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر لوستي دي، او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی، هغه نوي خیالونه راخیستي، نوي تجربې پکې تجربه کړې دي.
او خو دا نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي دم یو مهمه برخه ده، او هغه د تصور ته وایي. بل ذوقونه سره فرق کوي، نو دی پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه، د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره، نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده، دا د نثر امی کنه، هغه سي خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شعر چې زما په نظر راوز باړل شي، فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزوري وي، یعنی هغه سي خوند دا هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه، کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیګه ګوري شاعر ور باندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي، چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده، فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مور ته نه وي پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي، زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر را به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه را وژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکي پوهېږي ور باندې، هغه برخه کې د کتابونو زمونږ دا برخه ډیره تشه ده، علمي برخه ډیره تشه ده، مسلکي برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زرات لوسته یو هغه دی لنډه کیسه راژباړي او هغه دی په اصطلاح ناول راژباړي کنه. زه وایم په هغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډیر به ښه وکړي، او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي، نو دغه مسلک د برخې خاوندانې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي، پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله، یرغل صاحب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجبو ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره ځپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ اکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه په تر ډیر خپويږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولې او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کاري.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي، استاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد.
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی،
واه
اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی،
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دی د خزو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادگان دی چې حال وایی گنی دوی هم جنکو تا محترم دی، او کماین نی نو خوب دی ولی نشتا،
او
پدانی مشکه دی سترگی ولی نم دی، او چه یرغل پا که زان خسره خودلو پا دی پوشه چه محفل که خولی هم دی.
واه دیر خ یرغل سا
دیر منه نه
نیلک. مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورو نشي. د رونو په شان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لواجی مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولې يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنگ دیر دی القوم الگری سرا خوار وارو شو دل تا چو گټه دا وا چ دوی دل تا یو زو پم دی برخو کی کار کا وسر را ټولو او عملن لګیاو د ژبه او راتونکو نسلونو لپاره په شریک سره کار کا او یو بل تفل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل بو ساتل کېدل بو ارشیفته کېدل به ملګری چې خواره واره شو. زما په نظر په نور نړۍ کې به د تر ډیره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روانو کار یې کاوه، ماشونه یې لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس نور نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، یلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي څوک پوټلو کې اخته دي څوک په یو شو څوک بل شو د کال ته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده هلته کته ډوډۍ پورې پیسې ګټې نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي هلته به ته کار کوي نو زما په نظر ډېره لویه ضایه ده وکړه کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډېره مو راسره وکړه کور ودان
خوشاله اوسې امیر صاحب ډېره مننه زم خوښ شوم
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه ډېره زیات مننه چې د خپرونه ته غوږوي ځان خیال ساتي ل خپرونه پرسته شیبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خپرونه هم پای ته ورسی
مشال مرکه له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.